د تلش په جمعه د سپتمبر 28مه د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه بسم الله کو د خبرونه چې د ماشام تر بجو په منځنۍ څپه 12 نیمه په ټول افغانستان کې خبريږي د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم اوریدل شي پروانه خبرونه کې چې نیم ساعت ده زحمت شي بر ساسو کور بیم په تخنیکی برخه کې حمید رکین را سره مرستندوی دی السلام علیکم په دې خبري مجله کې مو له چینایي چارواکو سره د افغان ولسمشر د خبرو له جزئیاتو خبرو او د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د پاکستان د صدر اعظم څرګندونې لرو چې وایي د افغانستان په چارو کې به مداخله ونه کړو خو سمدستي خبرونه لرو چین وایي له امریکا سره د افغانستان پر تودو اړیکو خوښ دی د امریکا او ایران ولسمشرانو په ټلیفون خبرې وکړې او د سترګې پاړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا پریکړه لیک تصویب کړ بشپړ خبرونه د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د جمعې په ورځ په پکینګ کې د چین له جمهور رئیس شي جین پینګ او د دې هیواد له صدر اعظم لی کی کیانګ سره د خلکو په ستر تالار کې جلا جلا وکتل چینایي مشرانو جمهور رئیس کرزی ته وویل چین په افغانستان کې د سولې ثبات او امنیت په هلو ځلو او دغه راز له امریکا او نورو هیوادو سره د افغانستان د ستراتیژیکي او امنیتي همکاریو د تړونونو ملاتړ کوي د افغان او چینایي مشرانو د خبرو په اجنډا کې یو مهمه مسله د افغانستان د عینک د مسو د کان پروژه وه چې یوې چینایي کمپنۍ ته په اجاره ورکړل شوې ده د دغې پروژې کارونه د امنیتي دلایلو له امله تر اوسه نه دي پیل شوي بریتانیا د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې په راتلونکي کال کې به د ناټو د مشرانو د غونډې کوربه وي او تمه ده چې په غونډه کې د افغانستان په وضعیت بحث وشي د دې غونډې نیټه او ځای تر اوسه نه ده اعلان شوی د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وویل افغانستان به د ناټو د 28 غړو هیوادو د غونډې په د اجنډا په سر کې وي ډیوډ کامرون زیاته کړه دا غونډه به یو فرصت وي چې نړیوال مرستندوی ځواک یا ایساف په افغانستان کې د خپل مرستو او قربانیو یادونه وکړي او له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته له نورو لارو څخه د مرستې پر امکاناتو بحث وکړي له 1990 کال یعنی د سړی جګړې له ختمېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې بریتانیا د ناټو د مشریزي غونډې کوربه کیږي د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وویل د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره په ټلیفون خبري وکړه او د لسبان د ډیر شو کلو رئیس د امریکا او ایران ترمنځ د جګ ساتي لومړنی اړیکه وه اوباما وویل موږ د راتلونکو آزمایښتونو په اړه فکر کوو حقیقت دا دی چې دا له 1990 کال راهیسې د امریکا او ایران د جمهور رئیسانو ترمنځ لومړنی تماس و دا زموږ د هیوادونو ترمنځ د ژورې بې باورۍ ښکارندوی دی خو په عین حال کې له هغه سخت تاریخ څخه د تېرېدو هیلې هم څرګندوي جمهور رئیس اوباما دغه راز وویل هیله من دی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنو د لرې کولو په مقصد به له روحاني سره یوه معامله وکړي د پاکستان په جنوبی ایالت بلوچستان کې د سیشن بی د ورځې د زلزلې له امله د مړیو شمیر 1515 ته پورته شوی او وسلوالو د ژغورنې او مرستو هلې ځلې له ګواښ سره مخامخ کړي دي د جمعې په ورځ وسلوالو پر هغو هیلیکوپټرو ډزې وکړې چې د مرستې مواد مصیبت ځپلو سیمو ته رسول د پنځشنبې په ورځ هم د پاکستان د طبیعي آفتونو ضد چارو ادارې د مشر په هیلیکوپټر ډزې شوې وې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غوسه اکثریت هغه مسوده تصویب کړه چې پکې د سوریې د کیمیاوي وسلو د لمنځه وړلو غوښتنه شوې ده په دې پریکړه لیک کې ویل شوی دی چې چیرته سوریه سرغړونه وکړي له ناوړه نتیجې سره به مخامخ شي خو دغه ناوړه عواقب په اړه باید امنیت شورا بل پریکړه لیک تصویب کړي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل کدا چیرته ثابت شي چې سوریه له دغه پریکړه لیک سرغړونه کړې ده نو امنیت شورا به عملی اقدام ته چمتو شي د امریکا او روسیې ترمنځ له څو اونیو بحثونو وروسته دغه مسودې ته نن سهار رای ورکړل شوې بلورته د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وویل نړیوال پیاوړي هیوادونه غواړي چې د سوریې په اړه د نومبر په نیمایي کې د سوریې یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي اوس مهم نجیبه زمان د افغانستان د سور شارونو د حواله حال خبروي
سلام سلام سهار منیک مرغه د هوا پیژندنی نړیوالو ادارو د کابل او ځینو لوی ښارونو د هوا حالات وړاندوینه د سانتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړی ده. نن په کابل کې اسمان شین اټکل سوی د تودوخې لوړ درجه 9.8 چټس وارلس، په کندهار کې اسمان شین دی د تودوخې لوړ درجه 15.3 چټه دیارلس، په هرات کې اسمان صاف دی د تودوخې لوړ درجه 1.3 چټه یوولس، په جلال آباد کې اسمان براک دی د اورښت احتمال شته د تودوخې لوړ درجه 3.3 چټه درویشت، او په مزار شریف ښار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 3.3 چټه 15.
د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري. وړاندې په خبرونه کې د حمید کرزي د چین د سفر په اړه د هغه د ویان څرګندونې خبرو.
د چین جمهور رئیس حمید کرزي ته وویل چې په خاصه توګه د امریکې سره د افغانستان د همکارۍ څخه د چین هیواد حمایت کوي.
دا به هم واورې چې د پاکستان سریاسم په ملګرو ملتو کې ژمنه وکړه چې د افغانستان د ستونزې په هواري کې به بشپړ مرسته وکړي. د دې ژمنې په اړه مو د سیاسي چارو د څېړونکي نصرالله ستانکزي نظر اخیستی.
نواز شریف خپل پاوډ تر کنټرول لاندې راوړي، استخباراتي کړي تر خپل کنټرول لاندې راوړي، دا هغه شکونه دي چې رامنځته کېږي.
د پاکستان په بلوچستان کې د زلزلې د ژغورنې هڅې پر هلیکوپټر د یاغیانو د ډزو له کولو سره ټکنۍ شوي او د مړیو شمېر په زیاتېدو دی. په دې خبري مجلې کې د جلدی ناروغیو د درملنې لوي متخصص سره هم غږیدلی یو.
خدا خود ډیر مشکلات لري ځان سره، مثلا چې یو خستګي لري، مثلا یا کوم تشویشونه دي، دا ټول په مخ باندې هم یا په چهره باندې تاثیر لري.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د چین له جمهور رئیس افسر اعظم سره جلا کتنې درلودي او په بیلابیلو مسلو یې خبرې وکړې. د دغو کتنو په ارتباط د افغانستان د ولسمشر د ویاند ایمل فیضی څرګندونې د چانقالی کوزی پر راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د جمعې په ورځ په پیکینګ کې د چین له جمهور رئیس شی جن پینګ او د دې هیواد له صدر اعظم لی قیقیانګ سره د خلکو په ستر تالار کې جلا جلا وکتل. چینایي مشرانو جمهور رئیس کرزی ته وویل چین په افغانستان کې د سولې، ثبات او امنیت د هلو ظلم ملاتړ کوي. د خبرو په اجنډا کې یو مهمه مسله د افغانستان د عینک د مسو د کان پروژه و چې یو چینایي کمپنۍ ته په اجاره ورکړ شوی دی. د جمهور رئیس حامد کرزی ویان ایمل فیضی ازادي راډیو ته د جمعې د ورځې د کتنو او خبرو په اړه ویل
د چین جمهور رئیس حامد کرزی ته وویل چې د چین هیواد د افغانستان د هڅو څخه په هیواد کې د امنیت او د ثبات د راوستلو په خاطر د افغانستان د هڅو او روابطو او همکاریو څخه چې د سیمې او د نړۍ د هیوادونو سره دي په تمام معنا حمایت کوي، او په خاصه توګه د امریکې سره د افغانستان د اړیکو د پراختیا او د همکارۍ څخه هم د چین هیواد حمایت کوي. په دې خاطر چې په افغانستان کې ثبات او امنیت تامین شي، په دې خاطر د افغانستان دولت ټولو هڅو څخه د چین هیواد په تمام معنا حمایت کوي. د افغانستان د ټولو هغو همکاریو سره چې په دغه اړه د سیمې او نړۍ د هیوادونو سره ترسره کیږي، د ټولو سره د چین هیواد حمایت کوي.
د عینک د مسو د کان پروژه شاوخوا 3 میلیارد ډالر ارزښت لري، او دا په افغانستان کې تر ټولو ستره بهرنۍ پانګونه ده. د امنیتي دلایلو له امله تر اوسه دغه پروژې کار نه دی پیل شوی.
چین ته د ولسمشر حامد کرزی تر څلور ورځنی سفر مخکې چې د چهارشنبې په ورځ پیل شو، افغان چارواکو ازادي راډیو ته په کابل کې ویلي وو چې له چینایي چارواکو به ولسمشر کرزی وغواړي چې پر پاکستان له خپل نفوذه استفاده وکړي او دغه هیواد وهڅوي چې د افغانستان او سیمې د امنیت په برخه کې مثبتې هڅې زیاتې کړي. بل لور ته په نیویارک کې د پاکستان سر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې افغانان حق لري چې خپل برخلیک په خپله وټاکي. نواز شریف زیاته کړه چې هیواد د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کوي، او په وینا یې چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. نواز شریف هم درس وویل چې پر قبایلي سیمو د امریکا د بې پیلوټ الوتکو بریدونه د دغه هیواد له خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا سره ګنده سرغړونه ده. د دې څرګندونو تفصیل له پېښوره د ذبیح الله شفق پر پورت کې.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي افغانان حق لري چې خپل برخلیک په خپله وټاکي. نوموړي دا خبره د شنبې په شپه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال وکړې.
د پیپل اف افغانستان آر اند شود ریمین ماسترز اف دیر اون ډیسټینی.
د افغانستان خلک د خپل برخلیک ټاکونکي دي او باید شي. موږ د افغانانو په مشرۍ د سولې د داسې وی پراخې عملی ملاتړ کوو چې ملي پخلاینې ته لار هواره کړي.
لیډینګ ټو نېشنل reconciliation.
نواز شریف وویل چې افغان ولسمشر حامد کرزی سره پاکستان ته د هغه د سفر په ترڅ کې پر سوکاله ودان او پیاوړي افغانستان غږېدلې ده. نوموړي وویل چې ما افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې پاکستان نه غواړي د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي.
President Karzai that we do not wish to interfere.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی ته ما ډاډ ورکړی چې پاکستان نه غواړي د افغانستان په کورنیو چارو کې لاس ووهي او نه هم د کومې خاصې ډلې ملاتړ کوو. په حقیقت کې موږ جدي هیله لرو چې افغانان به د خپل ستر هیواد د سولې، سوکالۍ او پراختیا لپاره په خپلو کې متحد شي.
نوموړي همداراز وویل پر قبایلي سیمو د امریکا د بي پیلوټ الوتکو بریدونه د دغه هیواد پر ځمکنۍ بشپړتیا څرګند تیری او له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او په وینا یې د دغو بریدونو له امله په سیمه کې ترهګري وده مومي. نواز شریف همدارا زیاته کړه چې هیواد یې په سیمه کې د هر راز ترهګرۍ مخالفت کوي او په وینا یې چې په هیواد کې تر دې دمه د ترهګرۍ له امله د 2000 امنیتي ځواکونو په ګډون 40000 کسان وژل شوي دي. نواز شریف په پیښور کې پر کلیسا د ځانمرګو بریدونو غندنه وکړه او وی ویل چې دا بریدونه هماغه خلکو کړي دي څوک چې پر مسجدونو، زیارتونو او نورو سپېڅلو ځایونو بریدونه کوي. نوموړي پر نړیوالو غږ وکړ چې له هیواد سره یې مرسته نه بلکې دواړخیزې سوداګرۍ ته وده ورکړي. ٹاکل شوی ده چې پاکستان صدر اعظم نواز شریف په یکشنبه پر ورځ د هندستان له صدر اعظم منموهن سنگ سره وګوري او په دواړخیزو خبرو سربیره به ورسره د سیمې په وضعیت هم وغږیږي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویل د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی ته ډاډ ورکړی چې اسلام آباد به د افغانستان په کورنیو چارو کې لاس نه وهي او د هیڅ کومې ډلې ملاتړ به نه کوي. د دغې ژمنې په اړه جانقه علی کوزی د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځله استاد نصرالله ستانکزی سره مرکه کړې ده. ښاغلی ستانکزی د نواز شریف ته څرګندونو په اړه خپلې خبرې داسې پیل کړې:
د افغانستان په ارتباط د تجربو له مخې چې موږ افغانان لرو سره لدې چې نواز شریف لږ وخت ته قدرت ته رسېدلی، د ده په اصالاتو کې داسې ښکاري چې د افغانستان په قضیه کې علاقه بندي لري او غواړي چې یو شکل د یو اشکالو باندې زمینه سازي وکړي د سولې د پروسې لپاره حداقل یو مثبت رول د لوبولو لپاره. اما تجربه ښیي چې پاکستانیان اکثرا داسې اظهارات مختلفو مشرانو هم کړي په مختلفو مقاطعو کې. نواز شریف هم د همدغه لړۍ د شک همدلته را پیدا کېږي. د بلې خوانه نواز شریف به دومره استعداد ولري چې خپل پاوځ تر خپل کنټرول لاندې راوړي، استخباراتي کړي تر خپل کنټرول لاندې راوړي چې مستقلانه تصمیم ونیسي، دا هغه شکونه دي چې رامنځته کېږي. بلې خوانه که بیلانس ته وګورو، کله چې د هند له مسلې سره علاقه مندي ښیي، هندیا هم د افغانستان مسلې کې علاقه مندي لري، بیا نو په دې صورت سره کولی شي ووایي چې د نواز شریف خبرې ممکن حقیقت ته نږدې وي. او همدارنګه د ځینو حرکاتو کول یا د ځینو اظهاراتو ښودل، د هغلې جملې د ملا برادر خوشي کېدل د افغانستان دولت په غوښتنه، داسې حالت را تلسیموي چې پاکستان غواړي چې دلته کوشش وکړي او د هغې علتونه د خپله پاکستان په ګټه دي. په دې معنی چې پاکستان اوس خپله په یو بحران کې ننوځي او د نواتو په حالت کې ده چې افغانستان څو کاله هغه تجربه کړې او
تاسو هم یادونه وکړه چې د هند سره د پاکستان د اړیکو د خکېدو لپاره لیوالتیا نواز شریف ډیره زیاته کړې ده او په اړه خبره کې همدا کوي چې د هند سره زمونږ روابط په اقتصادي او سیاسي لحاظ ډیر مهم دي. په عین حال کې د ایران جمهور رئیس روحانی هم د جمعې په ورځ په امریکا کې وویل چې د ایران او د امریکا ترمنځ د اړیکو د خکېدو لپاره نوې فضا رامنځته شوې ده یا ښه فضا رامنځته شوې ده. دغه سیمه ییز حالاتو ته که تاسو نظر وکړئ، څه فکر کوئ چې د ایران، پاکستان او د هند دغه کوم نوي تحولات چې رامنځته کیږي په اړیکو کې له غرب سره او یا په خاص ډول له امریکای سره، دا به د افغانستان په د سولې په عملیت څه ډول اغیزو کې سبب یا په مجموع کې د سیمې په ثبات
باندې به مثبت تاثیر ولري؟ د افغانستان قضیه زه فکر کوم لږ څه مغلقه ده په دې ارتباط، په دې معنی چې ایران خپلې ګټې لري په د افغانستان په ارتباط، پاکستان خپلې ګټې لري او هند خپلې ګټې لري په دې سیمه کې. په دې اساس د دغه ګټو بیلانس یو اندازه مشکله ده. تر هغو چې په دې سیمه کې یو واحده ستراتیژي د دغو لوبو کوونکو هیوادو ترمنځ رامنځته نه شي او بالاخره دغه ستراتیژي د امریکې او د ناټو له ګټو او منافعو سره په تفاهم رامنځته نه شي، حداقل اړخونه لګوي، زه فکر کوم د دغه هیوادو کلاسیک سیاستونو لا تر اوسه د افغانستان په ارتباط دا دي چې دا هیوادونه د افغانستان په ارتباط هر یو ځان ته ځانګړی اهداف لري او ځانګړي منافع لري. پر هغو چې د افغانستان په ارتباط که فرض داسې کړو چې له غرب سره د ایران روابط کېږي یا پاکستان او هند نږدې کېږي، بیا نو د دې ضرورت احساسېږي چې دا هیوادونه په یو ګډې ستراتیژۍ باندې د افغانستان په ارتباط توافق ورسېږي. بغیر له دې چې هر یو که خپل اهداف مخې ته بوځي، زه فکر کوم چې بیا په نږدې کېدو کې افغانستان ځي انزوا ته او د افغانستان بحران به د سیمه یو د کلاسیک ډیپلوماسۍ په نتیجه کې لا هم بحران دي.
استاد نصر الله ستانکسه. د دې خبري مجلې مهم خبرونه په لنډ وړاندې کوو. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د جمعې په ورځ په پکن کې د چین له جمهور رئیس شي جین پینګ او د دې هیواد له صدر اعظم لی کی کیانګ سره د خلکو په سر تالار کې جلا جلا وکتل. بریتانیا د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په راتلونکي کال کې به د ناټو د مشرانو د غونډې کوربه وي او تمه ده چې په غونډه کې د افغانستان پر وضع بحث وشي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وویل د ایران له جمهور رئیس حسن روحانی سره په ټلیفون خبري وکړه. د پاکستان په جنوبی ایالت بلوچستان کې د سیشن بي د ورځې د زلزلې له امله د مړ یو شمیر 1515 ته پورته شوی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غوسه اکثریت هغه مسوده تصویب کړه چې پکې د سوریې د کیمیاوي وسلو د لمنځوړلو غوښتنه شوې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وویل نړیوال پیاوړي هیوادونه غواړي چې د سوریې په اړه د نومبر په نیمایي کې د سوریې یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي. ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.15 نیولای شي. اوس هم نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه کوو. نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه په خپل تازه غنو کې څه خبره کړې دي؟ احمد تکل کتنه ورته کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل پرونی غنه کې د افغان میرمنو په ژوند کې له پرمختیاو سره سره د دوی د ټولنیزو ستونزو په اړه یو مطلب خپور کړی. ورځپاڼې لیکي افغان میرمنو د تعلیم او بشري حقوقو په برخو کې ډیر څه ترلاسه کړل، خو لا هم ناوړه چلند ورسره کیږي او د جبري ودونو له ستونزې سره لاس ګریوان دي. ورځپاڼې زیاتوي سره لدې چې 2 میلیون نجونې خوندزیو ته ځي، خو لنیمای زیات افغان جونې له 13 کلنې مخکې او له څلورو نږدې یو برخه تر دې هم په کم عمر ځکه وديږي چې کورنۍ د دوی د ساتنې نیوسنه لري. واشنگتن پوسټ لیکي د طالبانو د واکمنۍ لنسکوري دو 12 کال وروسته لا هم یو زیات شمیر افغان میرمنې په یو مخشوش او مبهم وضعیت کې ژوند کوي. دوی د انټرنیټ لاره د ازادۍ او بشري حقوقو په اړه نوې مفکورې زده کوي او په زیات شمیر خوندزیو او په هنتونونو ته ځي، لنارینه سره پر موبایل ټلیفون خبرې کوي او په خپل کورونو کې هندي او ترکی سیریالونه ګوري. ورځپاڼه زیاتوي له دې سره سره افغان میرمنې په یو ژوره دودیزه ټولنه کې اوسیږي چې د ژوند پریکړې نارینه مشران او د کورنۍ نور غړي کوي. یو زیات شمیر په ډیر کم عمر کې عملاً په بیا پلورل کیږي او کله کوره وتښتي نو د یوې بدې ښځې ټاپه پرې لګیږي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د کارپوهانو او فعالانو له قوله زیاتوي چې د ښځو د حقونو د تامین د ژمنو او حقیقت ترمنځ د واټن له وجې په افغانستان کې د هغو ښځو شمیر ډیر زیات شوی چې د کورنۍ تشدد له لاسه تښتي او په همدې دلیل په لویو ښارونو کې د امن کورونه تل ډک وي. د برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼه په خپل پرونی غنه کې په افغانستان کې د ټولنیزو انټرنیټي شبکو د کارولو په اړه یو مطلب خپور کړی. ورځپاڼه په پایل کې لیکي د فیسبوک د ټولنیز شبکې د کارونکو شمیر هم زیات نه دی چې د عربي هیوادونو په څیر پڅون نراولي، خو په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو چټک پرمختګ ځوانانو ته د خپل نظریاتو د څرګندولو یو ښه امکان برابروي. ګارډین لیکي د همدې شبکو لارې له 25 کلونو کم عمر ځوانان چې د افغانستان د وګړو په سلو کې زشپېته جوړوي کولای شي چې د 2014 کال د انتخاباتو په اړه خپل आवाज اوچت کړي. ورځپاڼه په افغانستان کې د ټکنالوژي په اړه د تحقیقاتو د خپلواک بنسټ د سلاکار جاوید همدرد له قوله لیکي چې وایي د افغانستان له 1.5 میلیونه وګړو څخه په سلو کې یوازې 2.4 یعنی 0.1 برخه وګړي له ټولنیزو شبکو کار اخلي. ورځپاڼه په پای کې لیکي نه یوازې د افغانستان عام خلک بلکې د ولسمشر حامد کرزي دفتر او ګڼ شمیر وزارتونه د فیسبوک او ټوئیټر پاڼې لري. د دولت د ریاست مرستیالې ویاندې عادلې راز ګارډین ته ویلي د جمهوری ریاست مانی ځکه له ټولنیزو شبکو کار اخلي چې غواړي له ځوان نسل سره چې د رای ورکونکو یو لویه برخه جوړوي اړیکې وساتي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په بلوچستان کې د سیشن بي د زلزلې له امله تر خاورو د لاندې شویو خلکو د رایسلو عملیات روان دي او د مړیو شمیر 1515 ته رسیدلی. د ټپیانو شمیر تر 650 زلزله ځپلو سیمو ته شاوخوا 40 ټرکونه د مرستې مواد او خیمې ورلېږل شوي دي. په همدې حال کې وسلوالو بلوڅو د پوز پر هغه هلیکوپټر د توغندیو برید کړی چې د زلزله ځپلو مرستې ته ورغلی و. په اړه یې نور تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل پور راپور کې.
په بلوچستان کې د سې شنبه په ورځ د راغلي زلزلې له امله تر خاورو د لاندې سویو کسانو د رایستلو کارونه لا دوام لري. تر اوسه چې د زلزلې له امله د اوښتې تباهۍ اټکل سوی، د هغه له مخې په اواران سیمه کې 40,000 کورونه او په کیچ سیمه کې 0 کورونه تباه سوي او یا برسیرن زیانمند سوي دي. د پوځ د عامه اړیکو څانګې ISPR په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې اواران سیمې ته 0 تنه پوځیان او 6 هلیکوپټر له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره لېږلي دي. د پاکستان له قدرتي افتونو څخه ژغورنې مرکزی دا روایي چې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یې خوراکي او نور د اړتیا وړ شیان لېږلي دي، او همدارنګه 1.5 تنه ډاکټران چې پوځي ډاکټران هم پکې شامل دي د ټپیانو د درملنې لپاره اغېزمنو سویو سیمو ته لېږلي دي. د دې ادارې د ایالتي دفتر مشر حافظ عبدالباسط وایي موږ تقریبا 9,000 خیمې لېږلي دي، خو اواران له کوټې ډېره لرې پرته سیمه ده او ټرکونه هلته په دن رسېږي. خو تر اوسه پورې 19 ټرکونه هلته رسېدلي چې خوراکي مواد هم پکې شامل دي او ډېر لا هم په لاره کې دي. موږ اوس هڅه کوو چې اکثر شیان له کراچۍ ورولېږو، ځکه کراچۍ تر کوټې اواران ته نږدې ده، خو زلزله ځپلې کورنۍ لا هم شکایت کوي او وایي چې خلک یې تر خاورو لاندې دي او د ژغورنې ډلې لا هم نه دي ورسېدلي. دوی په خپل مړي راکاږي، ښخوي او ټپیان کراچۍ ښار ته وړي. دوی وایي کورونه یې په بشپړه توګه له مځکې سره هوار شوي او د سرپنا لپاره هېڅ شی نه لري. په هغو سیمو کې چې لا هم مرستې نه دي ورسېدلې، یوه د کرکې په نامه سیمه ده. یو اوسېدونکی وایي مړی مشخ کړل، دلته نه وبسته نه د خوراک لپاره څه شی لرو. اته تنه زموږ ټپیان دي چې لا هم د غس راته پراته دي او دومره څوک نسته چې تر روغتونه یې راسره یوسي. د پاکستان د داخله چارو مرکزی وزیر چودری نثار علی خان په اسلام آباد کې د مرکزی پارلمان غونډې ته په وینا کې وویل چې د زلزلې له امله د اواران، کیچ، تربت، پنجګور، ماشکی او گوادر 1500 کیلومتره ځمکه د زلزلې له امله اغېزمنه شوې ده، او وایي داسې لرې پرتې غرنۍ سیمې هم شته چې تر اوسه لا هم مرستندوی ډلې نه دي ورسېدلې. د سیمه ییزو خبري سرچینو له مخې په اواران سیمه کې د زلزله ځپلو د مرستې لپاره د پاکستاني پوځ پر یوه هلیکوپټر باندې وسلوالو توغندوی برید کړی دی. د پوځ د اړیکو د څانګې سرچینو دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې په دې هلیکوپټر کې له قدرتي افتونو د ژغورنې د ادارې مشر میجر جنرال سید عالم او د پاکستاني پوځ میجر جنرال سمریز سالک سپور و چې د زلزله ځپلو د مرستندویو کارونو مشري یې کوله، خو وایي هغوی ته پکې کوم زیان نه دی رسېدلی.
په بلوچستان کې حکومتي چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې او پنجشنبې په ورځو د پوځ پر هلیکوپټرو د یاغي بلوچو ډزو د ژغورنې پر هڅو څه ناڅه منفي تاثیر کړی دی. چارواکي دا هم وایي چې زلزلې په بلوچستان د بلوچستان لرې سیمې ځپلې، نو د همدې لپاره له ټولو سیمو سره تر اوسه سمې مرستې نه دي شوې. په روان خبری مجله کې مو په پیل کې دا خبر درلود چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره په ټلیفون خبرې کړې دي، خو بل لور ته باراک اوباما د هند له سر لیاسم منموهن سنگ سره بیا پرون په واشنگتن کې له نږدې وکتل، او باراک اوباما له دې کتنې وروسته په سپینې ماڼۍ کې منموهن سنگ خپل دوست او شریک وباله. د دغو دوو مشرانو د کتنې جزئیات د اسوشیټیډ پریس اژانس د راپور په استناد له جانقه الکوزینا اورو.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د هند صدر اعظم منموهن سنگ د جمعې په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابلو اړیکو د لاغښتلتیا هوډ تازه کړ. دوی په جنوبي اسیا کې د شخړو کمول خپله ګډه ګټه وبلله، او دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالات په افغانستان کې خپل پوځي حضور راکموي. دواړو مشرانو یو بل ته د دوست او شریک خطاب وکړ او وویل چې په اقتصادي او د ملکي اټومي انرژۍ په برخو کې تړونونه لاسلیک کړي دي. اسوشیټیډ پریس اژانس لیکي د هند او امریکا مشرانو د اقتصادي همکاریو د لاسته راوړنو خبرې کولې، خو په جنوبي اسیا کې روانو شخړو د سیمې ثبات ته ګواښونه مخامخ کړي دي. نوې ډلې اندېښمن ده چې د 2014 کال په پای کې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته ممکن طالبان د قدرت خلا ډکه کړي، او تر ټولو ستره اندېښنه یې دا ده چې رقیب هیواد پاکستان ممکن د افغانستان په راتلونکي کې زیات نفوذ وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وویل موږ دواړه په دې نظر یو، ډاډ باید حاصل کړو چې افغانستان د یو سوله ییز او ډیموکراتیک هیواد پر لور پرمخ ځي. د هند صدر اعظم منموهن سنگ وویل جمهور رئیس اوباما ته د خپلو ستونزو په اړه وویل، او هغه دا چې پاکستان لا هم د تروریزم د محور یا مرکز په توګه پاتې دی. د امریکا جمهور رئیس د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خکولو لپاره د منموهن سنگ دوامدار هلې ځلې وستای دي. تاکل شوی د هند او پاکستان صدر اعظمان چې دا مهال په امریکا کې دي یو له بل سره وګوري. منموهن سنگ د جمعې پر ورځ ویل له نواز شریف سره لیدو ته سترګې په لار ده، خو په دې اړه په احتیاط سره خبرې وکړي. د ویل زیات توقعات باید ونه لرو او دا ځکه چې زمونږ په نیمه قاره کې لا هم د ترور وسله فعاله ده.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وق در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشال سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه وله یا په لاسه وله
وو باندې لرو موږ حکومت څخه یې شنو چې موږ د وبو باندې بس
په لاسه فکر چې محکمې له
خوا ازادي رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
روانونه په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان او کینیا د کرکټ لوبډلو ترمنځ مسابقه پیلې شي. ټاکل شوې ده چې بل سبا یعنی د دوشنبه په ورځ په شارجه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کینیا له ټیم سره د ماښام خواته مسابقه وکړي. بل لوبه به بیا دوه ورځې وروسته په شارجه کې وشي او له هغه وروسته دوه ورځې وروسته په همدې شار کې د افغانستان او کینیا ترمنځ د کرکټ لوبه کیږي. خو د افغانستان او کینیا ترمنځ ټاکل شوې ده چې په دوبۍ کې هم یو مسابقه د کرکټ تر سره شي. ازادي راډیو به مو د دې لوبي له بهیره خبر کړي.
د ژوند رنگونه
زمانم شاداب مبارز زد پیا بخش که کار کنم ورزش فیزیوتراپی همچنان زیبایی جلدی در معلومات زبر کام چه اوز بکابل که دیر شفخانی ده در جلد مگر اعتماد تدوی شدید در طول گیاهی ده کم حوارز نلری
که در تو ایشه ده جلدی تدوی گیاهی تدوی تاست چی ریز ده کری
نشپال از کالا که یه چیزا پتی بخش که کار کنم من مسکو که معلومات عمومی تیب می وایل ده علتا بیا ده هندوستان که می کار کرده پا ایران که هم پا افغانستان که
زیتر کم کسان تاست پتی برخی که مراجعه که
خوندی سر قم دیدن شم کواله چیزا طول تدوی بکام د من خونده اول شای چې د دوی ته عوارض جانبی لري سرغه مردی مخ خرابې وي مثلا لکه پیدا کیږي پس د دې چې معاینات کوي د داخله کوم مشکل نه لري پس د دې نه زکواله شمه چې د دې جلد شفافیت جلد لکه د ټول زب په ګارانټي باندې دوی تدوی وکړي
دوا ویږي هله کومه تر لاسه کوي
او دوانو ار څوک چې خپل اونر معرفي نه کوي دا یو خبره ده زکواله شم په لوشن چې خپل جوړوم دا صرف یو لایه برداري کوي لکه په خاطر داس لایه برداري کوي چې بیا درته تکرار کوم چې هر څوک اول داخله ځان تداوی کوي پس ته داخله کوم مشکل نه لري مثلا هورمون باید چک شي وینه معاینه شي دا به معلوم شي چې دوی د دې خوا کوم مشکل نه لري صرف دا د لمر په خاطر ده مثلا د فزیکی کارونه ډیر دی خزه خو ډیر مشکلات لري ځان سره دا ټول په مخ باندې مثلا چې یو خستګی لري مثلا یا کوم تشویشونه دي دا ټول په مخ باندې هم یا په چهره باندې تاثیر لري زه داسې لایه برداري کوم چې دغه گیاهی ده مگر داز نه وایم چې زه ټول خبره به تاسو ته وکم ټول زده کوي نه دماغ کار بیا نه کوي
په څومره وخت کې یو ناروغ کله چې تاسو ته راځي په څومره وخت کې مثلا مخی لکی لري په څومره وخت کې جوړیږي
په لاس ورځ باندې زه لایه برداري کوم په یو میاشت باندې زه مخی پاکوم ان شاء الله بیل کوم عوارض جانبي
تاسو چې په خپل طریقه باندې جلدی امراض تداوي کوي لکی ورکوي په دې باندې یو کس څومره اجره درکوي
اجره مشخص معلومه نه ده یو څوک دی چې ډیر امکانات د مالی لري زه دا کولای شم چې غینه فیس واخلم یا پیسې مثلا بل څوک دی چې امکانات نه لري مشکلات لري یا مثلا په خپل ژوند باندې ډیر مایوس ده دا غینه هیڅ فیس نه اخلم هم داسې کار کوم
تر اوسه به څومره کسان تداوي کړي
والا نشم ولی ډیر کسان دي مثلا زه سفر لرم ایران ته مثلا ایران ډیر امکانات لري ډیر ځایونه مثلا ډیر مرکزونه دي مثلا متخصصین دي بیا التم زه مشتریان لرم ایران کې هم زه مشتریان لرم مزار شریف کې هم لرم کابل کې هم لرم مزار شریف ته یو میاشت پس کې زما ارمیش زم مثلا لس کسان زوایم چې لس کسان یا پنځه لس کسان الټرا رجستر کوي بیا زما په ټولو تذکوره ما بیا غا کریمونه چې ترکیبه ما دوی ته ورکوم کورس لري هغه کورس پرې کې بیا ورسته بیا زما
په کابل کې موده جلدی ناروغي او لوی متخصص سره د لینا شریفي څرګندونه اوریدي له همدې سره موده خبری مجله سر ترسي شي بلې یو سید سمي عباس وړاندې کوي سار مبخر
تشکر احمد شبر.